در استودیو هستند و مایکروفون را به اونا واگذار میشم. سوال صاحب بفرمایید.
ډیره مننه سرور صاحب، تاسو ستړي مسي اوردونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر نوو بجو ده او رچې د کرکټ ملي ټیم لن لیکنیا سره خپل مسابقې پیلوي. دوه اونیس پروګرامونه هم په دې خبرونه کې اوریدل سي، خو په پیل کې خبرونه چې حمیده عثمان هارون الولی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت لاریانا افغان هوایی شرکت څخه څلور ترانسپورتي الوتکه اخلي. افغان چارواکو د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز منلی دی چې غواړي د دې سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو د پولیسو یو شمېر افسران د افغانستان ته وروغوښتل شي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د هند او پاکستان صدراعظمان پر دې سلا شول چې د کنټرول پر کرخه به تاوتریخوالی راکموي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له آریانا افغان هوایی شرکت څخه څلور ترانسپورتي الوتکې اخلي. د یکشنبه په ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا د مالی د وزیر هغه پیشنهاد منظور کړ چې وایي دفاع وزارت د خپلو ترانسپورتي اړتیاو د پوره کولو لپاره له آریانا هوایی شرکت څخه څلور بوئنګ او 720 ډوله الوتکې واخلي. لارد څخه په خپرې شوې خبرپاڼې کې ویل شوي دي چې دا الوتکې به دفاع وزارت د ترمیماتي پرزو سره له خپل تخصیص څخه اخلي. تر اوسه پورې د آریانا افغان هوایی شرکت او دفاع وزارت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان لومړنی او یوازینی دولتي هوایی شرکت دی چې همدا اوس هم د معیاري وسایلو او امکاناتو د نشتوالي له کبله په ډېره سختۍ له نورو خصوصي شرکتونو سره رقابت کوي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د دفاع پر وزارت د دې څلور الوتکو لورولو وروسته به آریانا هوایی شرکت چې د ګوتو په شمېر الوتکې لري د خپلو چارو د سمبالښت لپاره څه کوي. افغان چارواکو د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز منلی دی چې غواړي د دې سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو د پولیسو یو شمېر افسران د افغانستان ته وروغوښتل شي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د دې وړاندیز په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا ته معلومات وړاندې کړل چې د ملي امنیت د شورا لخوا تایید شول. خبرپاڼه وایي د پولیس افسران به د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک په چوکاټ کې فعالیت کوي. په خپرې شوې خبرپاڼه کې په دې اړه چې دا پولیس افسران به د کومو هیوادونو وي او په کوم شرایطو به افغانستان ته وروغوښتل کېږي جزئیات نه دي ورکړ شوي. په کندهار کې د پولیسو پر یوې پوستې حمله کې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د کندهار ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان غورزنګ افریدي ازادۍ راډیو ته وویل دغه حمله تېر ماښام وسلوالو د کندهار د دوهمې اوزې د پولیسو پر پوستې کړې چې په نتیجه کې یو تن پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي او د یو پولیس په ګډون دوه تنه ټپیان شوي دي. خو یو شمېر نور راپورونه وایي چې ټول مړه او ټپیان پولیس دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم عربي متحده امارات ته تللی دی او نن په یوې شل اوریزه لوبه کې له کینیا سره مخ کیږي. افغانستان او کینیا له نن ورځې څخه د اکتوبر تر یولسمې نېټې پورې 15 ځلې خپلو کې مسابقې کوي. له دې جملې څخه دوه ورځنۍ لوبې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري، ځکه که افغان ټیم په دې مسابقو کې بریالی شي نو په نړیوال جام کې لوبېدو ته به لاره عمومي. د افغانستان او کینیا ترمنځ په نننۍ دوستانه لوبه کې چې په شارجه کې کیږي دواړه لوبډلې هڅه وکړي چې د یو بل کمزوري ټکي پیدا کړي. د دواړو لوبډلو لوبغاړي او روزونکي به خپله ډېره پاملرنه د چهارشنبې او جمعې د ورځو لوبو ته کوي چې برخلیک ټاکونکي لوبې دي. پام وکړئ څو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د هند او پاکستان صدراعظمان پر دې سلا شول چې د کنټرول پر کرخه به تاوتریخوالی راکموي. دغه کرخه ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجمنه سیمه ویشلې ده. هندي چارواکو ویل د پاکستان صدراعظم نواز شریف او د هندوستان صدراعظم منموهن سنگ په دې اړه د یکشنبې په ورځ په لیدنه کې یو بل سره ژمنه وکړه. د دواړو مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ په خپلو کې وکتل. د هندوستان د ملي امنیت سلاکار شیو شنکر مینون له غونډې وروسته خبري اعلان ورته ویل
ماي انډرستانډینګ از دټ بوث سایډز ویش ټو سی
هغوی زما برداشت دا دی چې دواړه لوري غواړي وګوري چې د هند او پاکستان اړیکې خې وي. په دې کتنه کې دا هم څرګنده و چې موږ دواړو واقعا د دې لپاره مخکنی شرطونه درلودل چې عاجلو مسایلو ته رسیدګي وکړو چې د سولې ټینګښت او د کنټرول پر کرښه د قرارۍ راوستل دي. زموږ له نظره یوه مهمه موضوع د تروریزم ستونزې ته رسیدګي او په دې برخه کې د پرمختګ رامنځته کول دي. منموهن سنگ چې راتلونکی کال واک پریږدي تر پرونیو خبرو د مخه یې په دې اړه کمه تمه ښوولې وه او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یې د جمعې په ورځ په واشنګټن کې له کتنې وروسته ویلي وه د تروریزم مرکزونه لا هم په پاکستان کې متمرکز دي. خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا دا خبرې اترې د یو نوي پیل لپاره ښه فرصت بللی دی. وسلوالو د عراق د کوردمیشتې سیمې په مرکز کې د امنیتي ځواکونو په مرکز په هماهنګه توګه موټر بمې او ځانوژونکي بریدونه کړي. راپورونه وایي چې د یکشنبې د ورځې په دې بریدونو کې لږ تر لږه شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دا له 2000 میلادي کال راوروسته په دې سیمه کې لومړنی لوی برید دی. سرتیرو لومړی پر هغه موټر ډزې وکړې چې هڅه یې کوله له اجازې پرته پیربیل کې یوې اډې ته ننوځي، خو موټر چلوونکي خپل موټر د پوځي اډې په دروازو کې وچوه. ورپسې څلور ځانوژونکي چې ټوپک او لاسی بمونه ورسره و هڅه یې وکړه چې د امنیتي اډې دننه ننوځي، خو د سرتیرو لخوا پرې ډزې وشوې او وژل شول. یو امبولانس هم والوزول شو. د عراق کوردي امنیتي ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دې امبولانس چلوونکی هم یو وسلوال و. ویل کېږي په برید کې شپږ وسلوال وژل شوي او 240 کسان نور ټپیان شوي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. اخوا بیا د سوریې ولسمشر بشار الاسد ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه لیک به عملي کړي او د خپل رژیم د کیمیاوي وسلو زیرمې به له منځه یوسي. وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ دا پریکړه لیک تصویب شو، بشار الاسد په خپله لومړنۍ عامه تبصره کې یو ایټالوي تلویزیون ته ویلي چې د ایران او واشنګټن ترمنځ د اړیکو نرمېدل د دمشق او سیمې په ګټه دي. بشار الاسد همدارنګ ویلي ډېر اروپایي هیوادونه نشي کولی چې د جینوا د سولې په هغه کنفرانس کې رول ولوبوي چې د نومبر په میاشت کې پلان شوی دی. تمه ده چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان شل تنه مفتشان به د سې شنبې په ورځ دمشق ته ورسیږي. د دې ډلې یو غړي د یکشنبې په ورځ وویل پر هغو معلوماتو چې د اسد رژیم د خپلو کیمیاوي زیرمو په اړه وړاندې کوي د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. دا ډله تمه لري چې د اکتوبر په وروستیو کې به د سوریې په اړه د یو هر اړخیز راپور مسوده چمتو کړي. اندونیزیایي چارواکي وایي د هغه کښتۍ په سپرلیو کې د ژوندیو پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره ډېره کمه هیله شته چې پناه غوښتونکي په کې سپاره وو او د اندونیزیا سواحلو ته نږدې ډوبه شوې ده. د جمعې په ورځ په دې ډوبه شوې کښتۍ کې له سپرو کسانو څخه تر 50 زیاتې مړه او یا نادرکه دي. د اندونیزیا او استرالیا د سواحلو ساتونکو د یکشنبې په ورځ په مړو شویو او ورکو شویو کسانو پسې لټون له سره پیل کړ. د لټون هڅې د سمندر د طوفاني کېدو له کبله ځنډول شوې وې. په ډوبې شوې کښتۍ کې له سپارو کسانو څخه د 29 کسانو مړینه تایید شوې ده. په مړو شویو کې لږ تر لږه 8 تنه ماشومان دي. له هغې ورځې راهیسې چې دا کښتۍ ډوبه شوې 28 کسان ژوندي ژغورل شوي دي. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې له اندونیزیا څخه استرالیا ته په ناقانونه توګه پناه غوښتونکي وړل کېدل چې ډېرې د لبنان، عراق او ایران اتباع ښودل شوي دي. په دې اړه چې په ډوبې شوې کښتۍ کې ټول څومره کسان وو بېلابېلې شمېرې یادې شوي دي، خو اندونیزیایي چارواکي اټکل کوي چې د 130 په شاوخوا کې کسان به ښایي د ډوبېدو پر مهال په کښتۍ کې سپاره وه. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. اور اپرونی کوي چې د کرکټ ملي ټیم نن لیکنیا سره خپلې مسابقې پیلوي. د ژورنالیستانو ټولنې د رسنیو په قانون کې ورستي تعدیلات نه مني.
د بیان د ازادۍ او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت په وړاندې یو ستر ګواښ وبللو پر راتلونکي.
یوې کاناډایي میرمنې چې مړې په افغانستان کې ټپي سوې، له افغانانو د غچ اخیستلو پر ځای له دوی سره د مرستې اراده کړې. د هند او پاکستان صدر اعظمانو موافقه وکړه چې د کنټرول پر کرښه به تاوتریخوالی کموي. وروستیو بمي چاودنو په پېښور کې خلک بیرولي او کاروبار زیانمن کړی.
یقین وکړه دا 15 ورځې وشولې چې څوک نږدې دغه تم ناراضي خلکو ذهنونه خراب کړو، خلکو ذهنونه چې ټینشن کې دي. هر سړی
نور مسائل هم چیرو دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. اساسي او بشري حقوقونه او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام. افغانستان کرکټ ملي ټیم چې په متحده عرب اماراتو کې دی نن لکینیا سره خپل مسابقې پیلوي. افغانستان او کینیا لس ورځې پنځه ځلې په خپلو کې مسابقې کوي. له دې جملې څخه دوی یو ورځنی لوبې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري، ځکه که افغان ټیم په دې مسابقو کې بریالی سي نو په نړیوال جام کې لوبېدو ته به لاره پیدا کړي. اجمل ان او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان او کینیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ نننۍ شل ورځې لوبه په اصل کې د چمتووالي و دوستانه لوبه ده. هغه څه چې د دې دواړو ټیمونو لپاره ډیر مهم دي هغه په هغه دوو لوبو کې بریالیتوب دی چې وایي د چهارشنبه په ورځ او بلې د جمعې په ورځ کیږي، ځکه چې د دې 500 اوریزو لوبو ګټونکي ټیم به نړیوال جام ته لار مومي. خوایا کولای شو چې افغانانو ته مخکې له مخکې نړیوال جام ته د لارې موندلو زیری ورکړو. د دې پوښتنې جواب مو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنوی له مسول عزیز غروال څخه وپوښت. نو موړې وایي بریالیتوب به زمونږ کوي. د
هیواد ملي ډله د لوبو ته پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې بلای به زموږ لوبو ته چې موږ له پوره هوډ سره چمتووالی او ډېر لوی ستاسو
د 2015 کال د کرکټ نړیوالو سیالیو ته لار موندل د افغانستان د کرکټ د ټیم له لویو هدفونو څخه دی. د افغانستان او کینیا ترمنځ په نننۍ دوستانه لوبه کې چې په شارجه کې کیږي دواړه لوبډلې هڅه کوي چې د یو بل کمزوري ټکی پیدا کړي. د دواړو لوبډلو لوبغاړي او روزونکي به خپل ډیره پاملرنه د چهارشنبه او جمعې د ورځو لوبو ته کوي چې برخلیک ټاکونکي لوبې دي. شارجه ته په دې سفر کې به د افغانستان او کینیا ټیمونه خپلو کې 5 ځلې لوبېږي. دوه شل ورځې، دوه 500 ورځې او یو لوبې څلور ورځنۍ یا ټیسټ لوبه ده. شل ورځې لوبې دوستانه لوبې دي، 500 ورځې لوبې نړیوال جام ته د لارې موندلو په هدف کیږي او په ټیسټ لوبه یا څلور ورځنۍ کې به افغانستان د انټرکانټیننټل کپ کې له خپلې اتلولۍ څخه د دفاع په خاطر له کینیا سره لوبه کوي. که څه هم افغان ټیم په ډیر باور او د بریالیتوب په هیله شارجې ته تللی خو د کینیا د کرکټ ټیم ورتیاو ته هم په کم نه شي کتل کېدی. کینیا په 1996 کال کې په نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د وتلو کرکټ ټیمونو سره لوبه وکړه او ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو یې د کرکټ ډیر مینوال حیران کړل.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنو د رسنیو په قانون کې د ولسی جرګې له نویو تعدیلاتو سره مخالفت وشوت. د دې تعدیلاتو له مخې د هغه کمیسیون ریاست د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ته ورکول سوی چې د رسنیو سرغړونې څېړي. احمد زبیر ژبن د دې تعدیلاتو په اړه په افغانستان کې د سفما یا د جنوبي آسیا د آزاد رسنیو د دفتر له رئیس احمد ضیا بومیا سره مرکه کړې. شغلی بومیا وایي
زه فکر کوم چې یوازې زه بلکې د افغانستان ګڼ شمېر ژورنالیستان سینما مطبوعاتي کنفرانس درلوده د وزارت د اطلاعات فرهنګ د وزارت له دغه تعدیلي طرحې سره په کلکه مخالف وو او دا یې وغندله. همداراز د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو د آزاد فعالیت په وړاندې یو ستر ګواښ وبللو په راتلونکي کې د دې لپاره چې له درې نیم کلو راپه دې خوا دغه ډول یو کمیسیون په غیر قانوني شکل باندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر لخوا د نافذ قوانین په خلاف باندې جوړ و او وی غوښتل تر څو دغه دغه سکتور باندې د لازیاتې ولکې په خاطر باندې دغه کمیشن ته قانوني بڼه ورکړي. تر کومه حده چې نن زه له ګڼ شمېر وکیل صاحبانو سره په خبرو کې وو ما ورغونه مې وپوښتل هغوی راته ویل چې موږ ټوله طرحه د قانون نه ولوسي او په د پروتوکولي شکل باندې مو ټول قانون ته رایه ورکړل. هغوی هم له دې نه خبر.
پوښتنه دا ده چې دا د تعدیل طرحه یا کوم تعدیلات چې راغلي دي ویل کېږي مخکې له دې چې ولسی جرګې ته ولاړ شي د ژورنالیستانو له اتحادیو له مدني ټولنو سره په مشورې سوي دي. آیا تاسو هم په جریان کې وایي چې د تعدیلات وړاندې کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو هم خبرې د ژورنالیستانو فدراسیون جوړ شوی چې په دې کې لس مطبوعاتي نهاد غړیتوب لري او په افغانستان کې ښایي یو لس نهاد موجود وي. د غلس وړو نن مطبوعاتي کانفرنس درلود او لس وړو خپل به خبري کوتلې ده. دا یو بهتان دی او تهمت چې د ژورنالیستانو په ټولونو باندې لګول کیږي هیڅ اصلا په مشوره نه شوی.
د قانون په اصلي متن کې چې تاسو ویل د درې څلور کلونو کې یاد ده تاسو په شوی و حالت سره غلی و د کمیسیون په اړه کې
دا کمیسیون اصلا موجود نه و په قانون کې. ولی د اطلاعات فرهنګ وزیر دا کمیسیون سره د قانون کې هیڅ ځای نه درلودل او نه لري د ورسمشر دی وزانګړي د دې له قوله دی وزنګړي حکم په اساس جوړ کړی و.
د دې لپاره چې موږ اوریدونکو د قانون ډیر خبر سي د قانون په اصلي ماته کې د رسنیو سرغړونو چیرنه د چا مسولیت راځي؟
ګوري مو یو بل کمیشن هم لرو په دې قانون کې چې هغه تر اوسه پورې د وزیر لخوانه ایجاد نه سي د قانون په اساس باندې دا قانون چې اوس رسنۍ د سرغړونه د سړونه کمیشن دا په اصل کې په قانون کې موجود نه و دوی ته یو تعدیل کې راوسته ایزاد پکې راوسته دا کمیشن جوړ ک تر څو د وزارت په لاس کې وي اصل کې زه فکر کوم چې دا کار باید د مسلکي ژورنالستانو په لاس کې وي او مسلکي ژورنالستان چیرنی وکی دا محل چې کوم کمیشن موجود ده په غو کې یو نفر ژورنالیست مغړی ته نه لري
نو بومیا صاحب د ژورنالیستانو د اتحادیو راتلونکي اقدام بچوي
مو کولسی جرګې سره خبرې اترې په الکړی ترسو د خپل طرح بیر تر وګرځي ځکه په خاطر دې هم د سوي په څو ځله نورو قوانینو پاک را باندې کله ته ونسو موږ خپل لابي د مشرانو جرګې د غړیو سره پیل کړل نن هم له ځینو سره یې زه وغږېدم او غوره ته وعده راکړله چې دې طرح کې به ځینې دغه رقم چې تصویب شوی ده دا به دوی نه مني
د سفما یا د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د دفتر مشر احمد ضیا بومیا و
آزادی رادیو خبریالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې په لسګونو کسان د نسناستې په ناروغي اخته سوي دي د سیمې خلکو آزادي رادیو ته وویل چې تر سلو زیات کسان په دې ناروغي اخته سوي دي بل خو د دې ولایت روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په اسهال یا نسناستې د اخته کسانو درملنه روانه ده محمد صادق رښتینی په څنګلوري ولایت کندهار کې د رښتینی صاحب دغه ناروغي کله خبره شوې ده
سالی صاحب تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه البته خلک وایي چې تقریبا یو ولې کیږي چې ځینې شدي او کوچیان د خواګرزي او لکه چې داونه وکړه دغه اسهال په ناروغي اخته دي دوی وایي چې په دغه جریان کې تقریبا څلور کسانو چې درې ماشومان او دوی شدي دي هغه خپل ژوند د لاس ورکړی دي دغه راز خلک وایي چې د پجزات کې روغتیاي کلینیک هم نسته او البته روغتیایی کلینیک سته خو امکانات یې دومره نه دي چې د دغه ناروغۍ دربلنه وکولای شي خو په دې سبب چې موږ د روزګان د عامې روغتیا د رئیس خانغه مې خپل سر خبرې وکړې دی وایي چې دغه ناروغۍ ډېره جدي نه ده او بیلته په جزاب کې روغتیایی مرکز لري البته یو بل بشپړ روغتیایی مرکز دی او کولای شي چې دغه ناروغۍ مخنیوي وکړي او درملنه وکړي د روغتیا دغه مسول دغه ناروغي لا تر ډیره د ناپاکو اوبو استعمال وبلی چې د ویال ته خلک پاکي اوبو ته ډیر لاسرسي نه لري نو دغه ناروغي پیښه شوی ده
روزګان د هغو ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت ناروغان کندهار ته انتقالېدل ځکه چې دوی ویل چې هلته روغتیایي اسانتیاوې نسته آیا خلک په دې ولایت کې دغه موجوده صحي مرکزونه او روغتونونه کافي بولي
په روزګان کې تر ډیره پورې د خلکو یو لوی اړتیا د یو لوی روغتیایي مرکز ده چې دوی وایي دغه روغتیایي مرکز نشته او په دې خاطر باندې اکثره مهال دوی ناروغان د کندهار میرویس روغتون ته انتقالوي البته په مجموع کې ډیر لوی ستونزې په ولسوالیو کې موجود ده چې روغتیایي مرکزونه نشته او یا هم د نامنۍ په وجه ډېرې ډاکټرانو روغتیایي مسولین زړه نشي کوي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي او ځینې مهال چې کله ولسوالۍ هم د دولت د وسلوال مخالفینو او د پولیس ترمنځ په جګړه کې ښکېل کیږي هم لارې بندیږي او په دغه مهال هم ډېر روغتیایي مشکلات رامنځته کیږي او په ګیزاب ولسوالۍ کې یو نشمخ کې دغه ډول یو حمله و چې هلته ځینو ناروغانو بیخي ژوند له لاسه ورکړی و
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې له څخه مو وردل چې د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې پلاسګونو کسان په نسناستې اخته سوي ځینې کسان مړه سوي هم دي په ننګرهار کې چارواکي وایي چې هڅه کوي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کم کړي او په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي ځکه خو یې په امنیت قومندانۍ کې یو ورکشاپ هم پیل کړی دی دا چې د دې ورکشاپ ګډونوال څوک دی شاه محمود شینواری به راته وایي چې له جلال آباد څخه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي شینواری صاحب په دې ورکشاپ ګډونوال یوازې پولیس دي نور کسان هم پکې برخه لري
بلې دې ځتمن سلام سړي سب لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه د ننګرهار په امنیت قومندانۍ کې دغه ورکشاپ نن دوی مورز چروان دی او د څه خیمو هم دغه د چتاسي په خپل خبرو کې یاد کړل چې په ننګرهار ولایت کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې کمې شي او مخنیوی وشي. په دغه ورکشاپ کې ښځینه پولیس زیاته برخه ښځینه پولیس دي، نور نارینه پولیس هم دي، او دوی پورې اړوند د جنایي برخې نور کارکوونکي هم دي. دوی ته په هغو مسایلو رڼا اچول کېږي چې تاسې که چېرته داسې پیښو سره مخ شوئ چې هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې دي، څه ډول چلند وکړئ، کومې لارې دي چې هغې لارې نه چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کمېږي. دغه مسایل په دغه ورکشاپ کې چې دی په ښځینه پولیس ته په ځانګړې توګه باندې دوی ته داسې 15 ورځې لپاره په دې برخه کې زده کړې ورکول کېږي، او باندې هله چې په راتلونکي کې ترې ګټه واخلي.
په جلال آباد کې کله ناکله خلک شکایت کوي چې د ښځینه پولیسو شمیر کم دی، کله ناکله نارینه دې ته مجبوره کېږي نارینه پولیس چې له ښځو څخه تلاشي واخلي. اوس چارواکي څه وایي چې د دغو ښځینه پولیسو شمیر به ورسره زیات شي، که څنګه او دغه ستونزه به حلېږي؟
دغه مسله موږ امنیت قمندانۍ سره شریکه کړله. د امنیت قمندانۍ چارواکي هم دا خبره کوي چې په ننګرهار دپاره د ښځینه پولیسو تشکیل شپږ اویا تنه دی، ولې اوس ترې 15 تنه ښځینه پولیسې فعالې دي چې هغه په امنیت قمندانۍ کې دي. همدغه 15 تنه پولیسې دي چې هغه په عملیاتو کې هم برخه اخلي، په ځینې ځانګړو عملیاتو کې چې نورو ځواکونو سره دي یا د کورونو تلاشي شوه په بېلابېلو برخو کې دوی برخه اخلي، خو بیا هم تعداد ډېر کم دی او دوی وایي چې جلب او جذب روان دی. ولې جلب او جذب ډېر تت دی؟ ځکه چې څه موده وړاندې دوی هم دغه اعلانات کړي وو، خو ډېرې مېرمنې ورته حاضرې شوې نه وي. اوس یوازې همدغه 15 تنه دي چې په ننګرهار کې فعال دي.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې. په افغانستان کې د سهار 8:21 دي. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن سهار ورځپاڼو ته چاپ کړي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د انتخاباتو پر ستونزو او پر انتخاباتي ائتلافونو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. دا دنیا ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، راتلونکو انتخاباتو ته لویه او اساسي ستونزه امنیت دی، خو د حل لار هم لري. د سر مقاله لیکوال امنیتي چارواکو ته وړاندیز کوي، له انتخاباتو وړاندې باید په ټول هیواد کې عمومي او سراسري پوځي عملیات ترسره کړي، او دا کار به وکولی شي د انتخاباتو امنیت خوندي کړي. لیکوال په خلکو، قومي مشرانو او مدني ټولنو همغږ کوي چې د رڼو انتخاباتو په ترسره کولو کې له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي. دا دنیا د سرمقالې د لیکوال په باور په دې سره کولای شو په هیواد کې شفاف او سراسري انتخابات ترسره کړو. هشت صبح رسپانې د ملي ائتلاف د چارواکو له خولې لیکلي، نور نو انتخاباتي اتحاد وجود نه لري. یا د ورځپاڼه د دې جبهې د ویان فیض الله زکی له خولې لیکي، انتخاباتي اتحاد راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته د یو واحد کاندید په معرفي کېدو ونه توانید، نو ځکه سیاسي جریانونه په انتخاباتو کې په یوازې توګه تصمیم نیسي. ویسا ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکي، نه متجانس انتخاباتي اتحاد خپل انجام ته ورسید. دا لیکوال پان څوک چې د سیاست په الف او بي پوهیږي، د داسې اتحادونو او ائتلافونو ماتېدل ورته د حیرانۍ وړ خبره نه ده. د سر مقاله لیکوال په سختو ټکو سره لیکي، په زغرده وایي تر څو چې د سیاسي کادر قبله سمه نه شي، پر اصول ولاړ او پابند هیواد شموله ګوندونه چې ملي ملاتړ ولري او ملي ګټې او ارزښتونه نسب العین وي جوړ او پیاوړي نشي، د لیکوال پان د انتخاباتو پروسه به مو له ناروا معاملو او کرغړونو تړاوونو راونه وزي، او لس به مو د څو ګوتو په شمار خپل سر یو تیرو په لاس کې يرغمل وي. سرنوشت ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندیز کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي، او د دې ترڅنګ دې په انتخاباتو کې هغه څوک کاندیدیدو ته پرېښودل شي چې فاسد، خاین او د خلکو په وینو او نورو جرمونو کې ښکیل نه وي. دا لیکوال په باور که چیرې دغه کار وشي، نو موږ به په دغه ځورېدلي ولستره هم کړی وي. هوا دولتي ورځپاڼې د ولسمشر له دویم رسیال څخه په نقل لیکي، د عادلانه، رڼو او سراسري انتخاباتو ترسره کول د افغانستان د خلکو اساسي هیله ده.
یوې کاناډایي میرمنې په کندهار کې د یوه افغان تنکي ځوان په لاس د خپل یوه پوځي ملګري له ټپي کېدو وروسته د غچ اخیستلو پر ځای له افغانانو سره د مرستې فیصله کړې. دا میرمن له افغانستانه د بېلابېلو ګلانو شیره په داسې بیه اخلي چې کروندګر نور نو د کوکنارو کرلو ته زړه نه شي کوي. خو دا میرمن د افغانستان د ګلانو په شیره څه کوي؟ له افغانانو سره د دې میرمنې د خواخوږۍ کیسه د لندن چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې خپره کړې چې احمد تکلي جزئیات اوروي.
پینځه کلنې کاناډایي میرمنې بارب سټیګمن چې په لندن کې په خپل دکان کې د افغانستان د اصیلو ګلابو په نوم عطر او نور بیلابیل عطرونه پلوري، یو مرستندویه ټولنه جوړه کړې چې نوم یې دی عطر د سولې لپاره. د دې ټولنې د جوړولو فکر وروسته له هغه دې ته پیدا شو چې د دې یو نږدې پوځي ملګری په کندهار کې د یو تنکي افغان ځوان لخوا پر سر په تبر ووهل شو. کاناډایي پوځي تورن تریور گرین د څخلو د اوبو او روغتیا په برخو کې د مرستې لپاره د کندهار یو کلی ته تللی و او د افغان زلمکي هغه مهال په تبر پر سر واهه چې د خلکو ته د درناوي په دود خپل اوسپنیز عسکري خولۍ له سره لرې کړه. د پیښې د کاناډا خلک ډېر په غوسه کړي وو، خو سټیګمن او گرین د غچ پر ځای په دې نظر شول چې افغانان د کوکنارو او تشدد پر ځای کار او مرستې ته اړتیا لري. سټیګمن چې د دوو ماشومانو مور ده، د ټول ژوند د سپما په پیسو د عطرو یوه فابریکه جوړه کړه چې پکې د افغانستان له موادو کار اخلي. د لټریور سره ژمنه وکړه چې ماموریت ته به دوام ورکوي، خو دا وایي زه کوم زړور عسکر یا کوم سیاسي مشر نه وم، نو ځکه مې فکر وکړ چې ښځې په دوو کارونو کې ډېرې تکړه دي، یو د رایو په ورکولو کې او بل له بازاره د شیانو په اخیستو کې، نو ولې له دې څخه د جګړې او بېوزلۍ په له منځه وړلو کې کار ونخلم. بارب سټیګمن وایي د عطرو جوړولو مفکوره لومړی ځل هغه مهال ورته پیدا شوه چې دی د عبدالله ارسلا په نوم په جلال آباد کې له یوه افغان څخه دا خبره واورېده چې غواړي د کوکنارو پر ځای د تیلو دانې وکړي او اوس د نورو هغو کروندګرو استازیتوب کوي چې د ده په څیر کوکنار نه کړي. سټیګمن د عام اړیکو د یوې کمپنۍ د جوړولو لپاره په هڅو کې بریالی شوه. یوې کاناډایي مرستندوی ټولنې د دې هېواد د پارلمان له یو غړي روري سټیوارت سره چې په کابل کې یوه خیریه ټولنه لري د دې د تماس امکان برابر کړ. نوموړی ټولنه د بزنسونو له دوامداره کېدو سره مرسته کوي. سټیوارت هغه څېړنه بشپړه کړې ده چې ښایي که د ګلاب ګل د یو لیتر شیرې په بدل کې 10,000 او د نارنج ګل د یو لیتر شیرې په بدل کې 8,000 امریکایي ډالر ورکړل شي، نو افغان کروندګر به د کوکنارو له کرلو لاس واخلي. میرمن سټیګمن د ارسلا د نارنج ګل د شیرې ټوله زیرمه وپیرودله او دوه ډوله عطر یې ترې جوړ کړل چې نومونه یې دي د افغانستان د نارنج ګل عطر او د افغانستان د اصیل ګلاب عطر. هغه عطر چې په ترکیب کې کیمیاوي مواد نه وي ګټ د کاناډا په تورنټو ښار کې جوړیږي او د کاناډا او امریکا په لویو مغازو کې پلورل کیږي. خو دا د اوس د جرمني او فرانسې په ګډون د اروپا بازارونو ته هم د خرڅلاو لپاره وړاندې شوی دی. ارسلا اوس له نږدې 2,500 بزګرو څخه د نارنج او ګلاب تیل یا شیره پیری. خو میرمن سټیګمن د افغانستان له سرحدونو منځني ختیځ ته واوښته او غواړي 2,000 دښمنان اسرائیل او ایران سره یو ځای کړي، داسې چې د اسرائیلو د انګورو شیره د ایران د لیمو او ریحان ګل له شیرې سره ګډوي او د منځني ختیځ د سولې په نوم عطر ترې جوړوي.
د پېښور اوسیدونکي وایي چې په دغه ښار کې د وروستیو بد امنیو او ناکراریو له امله په رواني ستونزو اخته سوي او کاروبار یې هم زیانمن سوی دی. خلک وایي چې حکومت یې له وسلولو سره ژر تر ژره خبره سپینه کړي څو په ښار کې امنیتي وضعیت او کاروبار دواړه ښه سي. نور حال د ذبیح الله شفق پر پټ کې.
د پېښور ښار ډېری اوسیدونکي د خیبر پښتونخوا په مرکزي ښار پېښور کې د وروستیو خونړیو پېښو له امله له سختو اندېښنو سره مخ دي او په وینا یې چې د بد امنۍ د وروستۍ څپې له امله پر اروایي ناروغتیو اخته شوي دي. د پېښور ښار د کوچي بازار یو تن دکاندار ګلولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پېښور د ناکراریو په اړه وایي:
دې هفته کې دا درېمه دمکه ده د خلکو نه کورونه نه وتی شي نه روزګارونه له څوک راځي. زما په کوچي بازار کې روزګار دی، کپڑے یقین وکړه د 15-20 ورځې وشولې چې څوک نږدې دغه تم نه جی خلکو ذہنوں نے خراب کړو، خلکو ذہنوں نشې ټینشن کې دي ار سره اور حکومت له پکار دی چې اوس کې سکه کول غواړي خو زر تر زر دی و کې اسه خون خرابه او د خلکو نقصانان بل کم شي. بد نظامی دا یو بد سکونی دا.
د پېښور ښار یو تن بل اوسیدونکی یار محمد بیا وایي چې حکومت د وسلوالو قوتونو سره ژر تر ژره خبره سپینه کړي تر څو په خیبر پختونخوا کې سوله راشي. د پېښور پوهنتون یو تن زده کوونکی وایي چې د وروستیو بمی چاودنو له امله یې پوهنتون ته تګ زړه نه غواړي.
دنیا مطلع ده دو هفتو کی تقریبا صدا دوی مدرې م پیخه د چکیږي دا ډېر څه عجیب حالت یو دغه سره غلې ده. مونږ په دې فکر کې مورګان زمونږه کور کې نور واړه مشران ټول دا په دې یره باندې چې دا څه سره وانه به هر جوزو ک یونیورسيټي د زو ک چې دا چکر ته وزو ک کم ضروري کار بس یوزو زمونږ په ذهن باندې یو سوچ یو هم تاریخ یې بس سب کې یو څه حالت به یې نه پوي ګور دا دې ختم کله دا کله ختمي یو دې اخیری انجام بس.
د خیبر پختونخوا د ائتلافي حکومت د غړي قومي وطن ګوند ویان طارق احمد خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مرکزی حکومت ته د سبای سبي پختونخوا حکومت سره چین یو تګلار جوړ شي او هغه باندې د فورن عمل شروع شي ځکه چې دا ټول څومره زیات نقصان کیږي څومره زیات نقصان چې روان دی هغه په پختونخوا کې روان دی د پختونخوا خلک ملي د پختونخوا بچیان یتیمانان
د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې په تېره اونۍ کې درې خونړۍ چاودنې شوې وې چې له امله یې نږدې یو نیم سل تنه وژل شوي وو او تر 2500 زیات ټپیان شوي وو. د دې لړۍ وروستۍ چاودنه د یکشنبې په ورځ د خیبر په قصه خانۍ بازار کې د پولیسو حوزې تر څنګ شوې وه چې د یوې کورنۍ د 1100 تنو په ګډون پکې 9 تنه وژل شوي او 9 ټپیان شوي وو. یاد دي وي چې د پېښور د پرونی بمی چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د پېښور پر وضعیت مو رپورټ اوریدی. له دې سره په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدې عثمان هارون نورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت له اریانا افغان هوایی شرکت څخه څلور ترانسپورتي الوتکې اخلي. افغان چارواکو د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز منلی چې غواړي د دې سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو د پولیسو یو شمېر افسران د افغانستان ته ور وغوښتل شي. په کندهار کې د پولیسو پر یوې پوستي حمله کې 2 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم عربي متحدو اماراتو ته تللی دی او نن په یوې شل اوریزه لوبه کې له کینیا سره مخ کیږي. د هند او پاکستان صدر اعظم پر دې سلا شول چې د کنټرول په کرخه به تاوتریخوالی راکموي. وسلوالو د عراق د کرد میشتې سیمې په مرکز کې د امنیتي ځواکونو په مرکز په هماهنګه توګه موټر بمې او ځان وژونکي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه لیک به عملي کړي او د خپل رژیم د کیمیاوي وسلو زیرمې به له منځه یوسي. او اندونیزیایي چارواکي وایي د هغه کښتۍ په سپرلیو کې د ژوندیو پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره ډېره کمه هیله شته چې پناه غوښتونکي پکې سپاره وه او د اندونیزیا سواحلو ته نږدې ډوبه شوې ده.
د پاکستان او هندوستان صدر اعظمانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر هغه کنټرول لاین تاوتریخوالی راکموي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د کشمیر لانجمنه سیمه ویشلې ده. دواړو مشرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې سره وکتل. تفصیل د اجمل اند پر پورت کې.
د هندوستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار شیوشنکر مینان ویلی نواز شریف ژمنه کړې چې په پاکستان کې به هغه سختریزو ته سزا ورکړي چې په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو کې لاس درلود. په دې بریدونو کې 104 شپېته کسان وژل شوي وو. د دواړو صدر اعظمانو له لیدنې وروسته د هندوستان د ملي امنیت سلاکار شیوشنکر مینون په یو لنډه خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل دواړه مشران په دواړو خیزو اړیکو کې د خوالي دراوستلو لپاره د یو مخکنی شرط په توګه پر کنټرول لاین د وضعیت په خکېدو سلا شول. چیرې چې د نوموړي په وینا په دې وروستیو کې بیا بیا له منل شوي وربند څخه سرغړاوی شوی. کنټرول لاین هغه کرخه ده چې د کشمیر لانجمنه سیمه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشي. د هندوستان د ملي امنیت سلاکار خغلی مینون د لید کاته ګټور بللی. د نوموړي په وینا دی لیدنې د هغه مسلو په اړه چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلی کړي په لوړه سطحه د خبرو اترو زمینه برابر کړه. د شیوشنکر مینون په وینا اوس مهمه ده چې دواړه خواوی په راتلونکو څو میاشتو کې دا بهیر څومره مخکې بیایي. د یکشنبې په ورځ دا خبرې اترې وروسته لاغې چې نواز شریف د تیرې مې په میاشت کې انتخابات وګټل د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې دي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د جمعې په ورځ له ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې تر کتنې وروسته وویل د تروریزم مرکز لا هم په پاکستان کې دی. د شنبې په ورځ منموهن سنگ د ملګرو ملتونو استازو ته وویل هندوستان د پاکستان سره د ټولو مسلو هواري ته چمتو دی. خو نوموړي د تروریستي بریدونو په اړه خپلې اندېښنې تکرار کړې او دای هم وویل چې نوې ډلې کشمیر د هندوستان یو نه جلا کېدونکې برخه بولي. نواز شریف بیا له منموهن سنگ سره خپل لیدنه یو نوی پایل بللې. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی په 1947 کال کې د برتانیا څخه د دې سیمې له ازادۍ او د پاکستان د رامنځته کېدو رئیسې پیل شوه. له هغې وروسته دواړو هیوادونو خپلو کې درې جنګونه کړي چې دوه یې د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سر وه. په 2008 میلادي کال کې د هندوستان په تجارتي مرکز ممبئی کې د تروریستي بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې شوې. هندوستان د دې برید پر پاکستان چوله ویلي برید کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو او کنټرولونکي کې هم په پاکستان کې وو. سارون کې وای په افغانستان کې د خپل ګټو د ساتلو لپاره سیالي د دې دوه هیوادونو اړیکې لا پسې کړکېچنې کړې دي. د کارپوهانو په باور د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته به د هند او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د خپل ګټو د ساتلو پر سر رقابت نور هم زیات شي، ځکه دا اوس هم په افغانستان کې دواړه هیوادونه د یو بل سره په توده سیالۍ بوخت دي.
دوه اونیس پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، اساسي او بشري حقونه او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام.
ستاسو لا پیغامونه نه
اخر زړه د نهار ولایت په یاله باندې خار نشیبل کېم. زه د ازادي راډیو له ټول همکارانو او اوریدونکو څخه مننه کوم چې د پیغامونو په نړۍ دغه نړۍ پرانیستي ده. په نهار کې ډېر نور ستونزې دي خو زه یوازې د یوې یادونه کوم. پنیرار کی دم گڑے د زورواکو د چارواکو او د ولید شرګی د جنغړو لخوا دغه ته د دولتي ځمکو د غصبولو لړۍ خپ درس کې روانه ده. دغه لړۍ اوم د نهار تر پونتونه پورې رسیدلې ده. ټول او ریتونکو او د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې د نهار پونتون کلو لوران دي د ترونکو په سیمه کې جوړ شوی ده. دغه پونتون ځمکه دم گڑے د زورواکو د خونې نیول کیږي او خپل سر په ودانه یو کورونه جوړیږي. زړه د جلال آباد ښار به یو شیدونکې او دغه پونتون د یو تاریخ په توګه اندېښنه لرم چې په نږدې راتلونکي کې به دغه پونتون ټول ځمکې غصب شي او دغه سبب یا دغه څه نوي پاتې شوی چې د پونتون لپاره پکې کومه ودانۍ جوړې شي. د دې تر څنګ د دې پونتون ځینې بلاکونه د ولسي جرګې د مرستلانو او یا هم د لوړپوړو چارواکو د خورنه د کلونو راهیسې نیول شوي دي. ماشومین په ښار کې ژوند تیروي، په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي. د دوی لپاره تدریسي خونې نشته، د دوی لپاره د اوسېدو ځایونه نشته او د دوی ودانۍ چارواکو او زورواکو نیولې دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. د تیرونه په خبرونه کې مو د ښې حکومتداري په حق بحث وکړ. د دېونه په خبرونه کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د شکایتونو قضيو او هغوی ته د رسیدګۍ موضوع په اړه بحث لرو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر د سیړونو څنګه مرستيال خغلی عبدالواحد سیرت را سره مېرمد سیرت صاحب ستړي مشي.
خیر اوسې تاسو ته او تاسو درنو محترم او اوریدونکو ته داخله او په خارج کې خپل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د لمړی پښتنې په توګه راته وایي چې د بشري حقوقو کمیسیون د شکایتونو څه ډول چیږي، یعنی خلک راځي شکایتونه کوي او که کمیسیون شکایتونه راټولوي.
که اجازه وي زه به لګزره ماکس اساسي قانون د احکام پر بته د کمیسون په اړوند یو څه معلومات درنو او ریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
پښبګمه ماده کې البته د قانون اساسي دا راغلی چې دولت مکلف دی چې مرافعه او مترقی چې هغه په اجتماعي عدالتونو باندې استوار او په هغه کې د انساني کرامت حفظ او د بشري حقوقو فکر رعایت وي او دیموکراسي او وحدت ملي پکې تضمین د پښبګمه ماده کې ذکر شوی ده. زمونږ غلط اشاره د شرید حقونو په حمایت پاتله باندې ومه ماده کې راځي چې دولت مکلف دی چې د ملل متحد منشور معاهدات بین المللي میثاقونه د بین المللي او ملحقه قوانین په افغانستان کې څکم دي د دولت مکلف دی. اوس د دغه دوو مادو ته د رسیدګي په صورت کې چیشه تالتیا ده؟ آغا اتا 53 ماده ده تا وضاحت ورکوی چی دی یو ایجاد یو کمیسون بی طرف مستقله چی دی افغانستان اتبا به خپل اړوند شکایتونه دغه اداره ته براوړي چی دا اداره په فارسی که ورته کمیسون مستقل حقوق بشر رویه دیگی او په پښتو که دی افغانستان دی بشر دی حقونو خپلواک کمیسون، یعنی دا کمیسون دی دولت په چوکاټ کې خپل مستقلانه عمل کوي. لکه څنګه چې کمیسون اصلاحات اداری او د انتخابات کمیسون د دولت په چوکاټ کې خپل دندې او مکلفیتونه لري، دغه سي د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون خپل ملي او بین ملي دنده هم لري. څنګه مامور کې وویل چې هغه دوه ماده شپږم او اووم ماده د ته مشروعیت او مکلفیت د کمیسون تور کړی دی او د کمیسون ایجاد په 53 ماده کې شوی دی. و استاد سوال پکله چې د شکایتونه څنګه مونږ ترازی او یا څنګه مونږ تر رسیدي کیږي. خو اته پنځوسم ماده هم دا وایي چې هر هغه وګړی چې خپل حقونو ته ورسیږي هغه کم مرجع ته مراجعه وکړي، نو هغه کمیسیون ته راځي په اول قدم کې. کمیسیون هر نوع شکایت اخلي، ثبتوي، فرم ورته اچوي. که چیرته حقوقي بشري نه وي، موږ هغوی ته رهنمایي او مشوره ورکوو. هغه مربوطه ارګانو ته موږ رهنمایي کوو، ورته وایو که چیرته رسیدګي ونه سوله، تاسې خپل اسناد په اساس د اتم فقره د یویستم مادې د صلاحیت او وظف د کمیسیون هغه اسنادونه موږ یا د دوی له طریقه یا د خپل مرجع مربوطه ارګانون له طریقه موږ هغه اسناد راټولوو. که چیرته حقوق بشري ثابت سو، بیا موږ مربوطه مرجعو ته مراجعه کوو او دغه په حل کې ورسره مرسته همکاري کوو. نو موږ ته شکایتونه خپلم راځي، د ایمیل له طریقه موږ ته راځي، د تلیفون له طریقه موږ ته هغه کیږي. کله کله که دولتي ارګانونه واضح او اشکار ډول باندې هلته یو تخطي کیږي، نو موږ هغه ځای ته هم ځان رسوو. تر هغو پورې هغه اسناد او مدارک موږ راجمع کړو. که چیرته دولت رسیدګي ورته وکړله خو ښه که نه سو، بیا هغه قضیه موږ له مربوطه مرجعو سره هغه شریکو او په هغه کې موږ رسیدګي ورته کوو.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ خپرونه دوام لري، اوس یو لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال صحیح لاره لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وبنن لرو. موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
بیا هم خراغلی د بشری حقوقو د سرغړونې شکایتونو ته کمیسیون څنګه رسیدګي کوي؟
کمیسیون ته چې کوم محترم وګړي زمونږ د افغانستان مراجعه وکي، نو مونږ فورم ورته لرو. فورم ورته ډکو، بیا ګورو که چیرته موضوع غیر حقوق بشری و مونږ مشوره ورکو، غوی ته لارښوونه ورته کوو او اړوند ادارو ته هغه رهنمایي کوو. په زمن کې ورته وایو که چیرته هغه مربوطه ارګان تاسو سره همکاري ونه کړله، نو هغه خپل عرایض چې دغه مقام ته کړي دغه او کافی مونږ تر اړتیا سترګو پر مونږ ګور ست دولت ته تللی کنه تللی. او که چیرته بیا ثابت اسوله چې دغه شاکی چې کوم خپل اسنادونه مدارک د مربوطه ارګانونو پلاس لري هغه راوړي او د مونږ ته وایي چې زه دغه اسنادونه لرم، ولې په دولتي ارګانونو کې مصلحتونه دي؟ زما کار مختنه بول کی یا جانب مقابل زما زوراور دی یا په دولتي چارواکو کې هغه شناخت لري؟ نو مونږ اسنادو ته ګورو که اسنادونه واقعا په دې باندې اوس مربوطه ارگانو تطللی ده، احکام سوی دی ولی اجرات ندی سوی. نو پی وقت که مونگ دیده اسناد اخلو، شکایت ثبتو او بیا مونگ اغا مربوطه ارگانو تزو دی غصر در موضوع مطرح کوو. شاید یا موضوع پا جریان کیوی او یا هم کرسدگی نویورت سی پیغا وقت که چی کل از مونگ مداخله وسی. الحمدلله دولتی ارگانو تا ورکشاپون ورکرسوی دا آگاهی لری چی دی حقوق بشر دغه دنده ده او دغه مکلفیت ده. نو به پیغا صورت که اغا کار تا صورت ورکی او د دوسیه د انحراف نه او دلته وصول په روابط په ضوابطو باندې چې خلق غواړي چې قایمه کې غله بینځي، بنا ان هغه دوسیه په خپل مسیر باندې وړيږي او د خلکو شکایتونو ته د مغه مربوطه ارګان رسیدګي کوي.
د بشري حقوقو شکایتونو ته د رسیدګي پر وخت آیا اړوند حکومتي ادارې تاسو سره مرسته کوي؟
زه به البته د شپږمې مادې د کمیسیون د وظایف او د دې صلاحیت په رابطه لږ دوستانو ته به وضاحت ورکم. شپږمه ماده وایي چې عدلی او قضایی ارگانونه، وزارتونه، مؤسسات اغت دولتی که غیر دولتی او بل تمام طول و گری دی افغانستان مکلف دی چی دی کمیسیون دی اهداف و لاسراولو پاکل مون سر کمک وکی.
بله.
ده شپگم اماده وضاحت لری دی البته دی کمیسیون دی قانون دی تشکیل پا اساس که. نو دی ده پرانا که چی کم مونگ ارگانو تا مراجعه که و مونگ سر ارگانو نا همکاری کرده او که یه. البته کمیسیون زی که پیدا کیه کل کل اغا سلقوی برخوردونه دی پیدارو که.
بله.
عموماً طول پا دی بند آگاه او پودی چی کمیسیون ده مکلفیت ده او مونگ تا محترم رئیس جمهور او دیگه کابینه دی کمیسیون قانون پاس کرده ده ده مونگ تا مکلفیت چی مونگ پا دوی سر بمکاری کهو. خو کل کل لکه سنگه چی ما مخی ذکر رو که فقط بعضی کله کله سلیقوي برخوردونه دي چې البته پاس د افهام او تفهیم دغه موضوع یعنی لری کیږي او شکایتونو ته عموما رسیدګي سوي ده. موږ ته اطمینانی راغلی دي، یعنی موږ د شکایتونو د سرغړونې پاک لباندې چې کوم شکایتونه موږ ته راسي ثابت سي، موږ اړوند ادارو ته رسما مکتوب ورلیږو. یوه چې کله اجراات پکې وکړي بیا موږ ته خبر راکوي او د هغوی د خبر او د هغوی د اطمینان په اساس باندې زموږ شکایتونو ته رسیدګي کیږي او خلق په حق باندې رسیږي.
ډیره مننه ښاغلی سیرت چې زموږ بلنه مو منله او په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
تاسنه مننه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د بشري حقوقو خپرونه د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 1296 او اف ام 3.5 واوریده. تر بیا مو په لوی لاس پارم، هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا امن تاسو ورکشوي عزیزانه او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. گرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمر غداس یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورکښوي عزیز پیدا شوی دی او یو ګران ورور په نامه د قاری بشیر آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی. د ورکښوي عزیز پاک معلومات لري او دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورکښوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 11 15. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې یو ورکښوي عزیز په نامه د ساجد پیدا شوی دی چې محترم قاری بشیر موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دغه کس په حق له معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری محمد بشیر تاسو ته نوښکم او کومه خبرې کوم. نن په یوه لږ دی پوندنی دی ساجد خرج جن او جنون راکنه د کندهار ولایت افغانستان مسئله در ذاته او درې کاغانی دي سبیلا انت الله وګړ مشهور دی او بل سکات په ګرانی مشهور دی او پلان یې قاری دی او یوري مې هغه سبیلا په نامه دی دوی دل خرابره د کندهار کله هر چا وي ورو راځي دي په دې نمبر دې ما سره تماس نیسي پر وو نمبر بیا 0 8 5 8 5 8 8 او بل نمبر 0 8 5 5 0 4 4. کله هر څه یې دلته کابل کې وي چې کله یو خبره کله بله خبره کوي امیر کار نه دی پلان نه کاری یا د اسلام نه کاری نه دی دواړه مړ دي. کله هر څه یې په دې نمبر سره تماس نیسي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګاست. محترمو دوستانو اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي قلم او کاغذ تیار کړئ د تلیفون شمیرې ولیکئ. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله السلام علیکم، زه د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه رحمت الله نوري خبرې کوم. زما یو ملګری دی په نامه چې د عبدالرحمن دی، دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. که هر ځای وي موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایې، موږ سره دې اړیکه ونیسي، یو لک جایزه لرم. په دغه شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره وایم: 0001111323. دا پلاګاره ټلیفون شماره تکرارم: 0001111323. که هر چا مور سره پیدا کړي نو موږ به د خپل شیرینی دی وغواړي. د عبدالرحمن په نامه دی، تقریبا د 15 کالو هلک دی. که هر ځای یې موږ په دغه شماره زنګ ووایې. وسلام.
د شریف خبرې کوم د ارغستان څخه. زما درې اکاګان چې نن یې مالک کریم سلیم نمیږي، دا درې کاله موږ څخه نادره کسی ویدي. که هر څوک موږ سره په دې هکله معلومات لري موږ ته دې ټلیفون وکړي. زما د موبایل شمېره ده: 0001111323. پامخه مشه هر څوک دې یا لیدلی یا معلومات لري پر دغه نمبر دې راسره ټلیفون وکړي. یو لک افغانۍ جایزه هم ورکوو. د خدای په امان. زه محمد د بازار څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ دوه انډوالان دي، دا دوې میاشتې کېږي چې نظره کسوي دي. نن مې یو شریف خان دی، د بل نن یې سردار ولی دی. د ویش ولسوالۍ څخه نظره کسوي دي. هر څوک په دې دوو نفرو باندې معلومات لري یا بل چا لیدلی دي، دغه نمبر دې زما سره رابطه ونیسي. نمبر وایم: 0001111323. یو ځل بیا: 0001111323. وسلام، د خدای په امان.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0000422143015.
من السلام علیکم مسته بعد له سلامه د ازادي ټول قرتون کو ته سلامونه وړاندې کوم. خو دا یو څه قبول مقبول یو ګرځي. موږ ارزو دا د موږ زه خپل دي نرخ دی ولوسوالي وسیدون کایم. نوم نه نعمت الله ده. او د ورکو عزیزانو په اساس باندې یو وړاندیز لرم. همغه وړاندیز دا د جمعه خورزاده د سینوم محمد الله ده، ولد منګل، د سرمردی د برګ کلا وسیدون کای ده. دا 15 کال نه درکه ده. که چیرته د موغه غاوري نو شمیره دا غاده چې وسی د ته بیان کم. او که بل څه کاوري هم غواګ دی ورته ونیسی: 0001111323. دا شمیره بیا تکراروم که په خپله یې اوري بیا دې په دې شماره ماته زنګ ووهي: 0001111323. په دغه شمیره باندې دې ماته زنګ ووهي. که هر چا دا سړی را پیدا کړي انشاءالله یو څه انعام هم لري. او که په خپله باندې اوري په دغه شمېره باندې دې ماته زنګ ووهي.
سوال د ازادي راډیو کارکوونکو ته: سلام علیکم. زه زما ورور 4 کاله کېږي چې د دروازګان د ولایت چارچینو د ولسوالۍ دی.
نور کاله کې صورت دې مدینا کا په دې دی زه وروره مازل غنی نه زم چې ک په ایران چې ک په افغانستان چې ک په پاکستان چې ک ملي ک ژوند دې دار و سره نه ماستا نو په دې په دغه سره زنګو دې مخانه مې دې مدینا کا په دې دی چې په و چې په دعا دریا دعا و نه دعا بیا تکرامه مې چې په و نه چې په دعا دریا دعا و نه دعا هغه شماره دې څنګه وي ارت شيرني چې غوړې ورکوي
سلامونه نیک لې احترامات نیو منه سلام مرجان در سره په اړې کې کوزه سختن فاک کړې سیمینا زما تور ځای سرور چې ډېر وخت کې دې دار کې شوې ده کومه پکې نه لرم او مې حواله خسته شو دا आवाज مې اوري او خپل आवाज اوري او یا نو کوم دوستان اوري نو ما سره کولای شي چې په دې شمیره اړي کولی شي د ټلیفون شمیره را صفر هواویا هواویا ناکیا هواویا پیزا شمیره یې زل بیا تکراروم صفر هواویا هواویا ناکیا هواویا پیزا ازادي رادیو نه ډیره مننه ژوندۍ ټي وي ازادي رادیو
محمود الله مرجان الصالح تخبيكم مرجان منك سنجينا كان ميري بعد كارونا كاركيري شورك كتشيري شاد معلوماتي فدا لنبار لنا سرطان ما سنسي سيبر ووز سيبر سولور تنزوش كلكنزوش عطاتي السلام عليكم
زاد لكن دا روزقان دا ولا تزخبري كوم از مالك عقازويدي خير محمد مميزي كتشيري شاد فاتي بدا عشقيري جنو سرالي كونش سپر و سپر یو پینځوس وی خاطر سواتیا او یو بل شي را سپر وایا زه تر دې شنا یا سپر بریش که چا ته پاتې بل شي را دې سره لیکول شه دا وایي
زلال خان نیازما ما عمر دې چې لال راوت نیزي نظرکه دې د شل کال کېږي سم پته معلومات نه سره که یا د خپل د ازما د غوري او یا بل چا د پاتې په دغه نمبر دی ما ته زنګ وی 0 و 0 3 نه اتیا 15 10 لال محمد نمیږي د پلار نمې شانواز دی د شورا او څنګه دی د واشه د ولسوالۍ
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 15
ولی السلام علیکم زنیز محمد هلمند ولایت د نایویر ولسوالی اساسره په تماس کې زما ورور چې دلال محمد په نامه دی د حضرت محمد زیدی د لاس 12 کال کې چې د کوون درکسه ودی هر مسلمان ورور که د په حق معلومات لري او یا د خپل زما اعلان اوري مشرنی ټیټه ورکول کېږي زما د موبایل شماره ده 0 و 0 و 3 4 و 3 5 3 شماره د بیا تکراروم 0 و 0 و 3 5 3 هر مسلمان ورته د په حق مرسته معلومات راکې نو د شیرنی ورکول کېږي بیا د منا ازادي راډیو
بای السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه ما یو پیغام رسوم سماج یې وړي چې بولا په نامه دی یو نفر چې د پلار نوم یې چې څه راځي د چریو د ولایت د سیدانو د کلی دی هر چا ته په دې نفر معلومات یې د ټلیفون پر دا شمیره دې زما سره تماس ونیسي 0 و 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو دا معلومات چې ورور وسلام.
ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو تحصیل ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام واورید. که دین نوزی پا پروگرام که مو کم رکشوی عزیز پیدا شوی وی خوخه که نوی بیا هم تاسی کولای شی چه آزادی رادیو تا تلیفون وکړی، لیکونه ایمیلونه اسمسونه را ولیگی او خپل رکشوی عزیزان ولاتوی. که دغه پروگرام تاسی پا آزادی رادیو که وانه ورد کولای شی چه دی آزادی رادیو انترنتی پانه تلار شی اول تا دغه پروگرام لسر و ورد دمون پتا دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.